په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کوونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه په دې خلنه خبري کړه کې زه هارون بچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له مجید بابر.
شمالی وزیرستان په میرلی کې د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د خپل وزیر شوی مشر نور اسلام داوړ د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د زیارت کراس په مقام د مختلفو سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلت دوام لري. په کابل هوایي ډګر توغول شوی توغندي د امریکا د هوایي دفاعي نظام تباه کړی. مشال د خبرونو تفصیل. نن د اگست په 13 د شمالي وزیرستان په میرلی کې د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د خپل وجلې شوی مشر نور اسلام داوړ د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. نور اسلام داوړ د اگست پر 8 د نامعلومو وسلوالو لخوا په یو هدفي برید کې ووجل شو. مظاهرې ته د وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د سیمې یو شمېر قومي مشرانو ویناګانې وکړې او د حکومت نه زر تر زره د نور اسلام داوړ د قاتلینو د گرفتارۍ او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړه. د اگست په 8 د وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته ویلي ول چې د نامعلومو کسانو پر ضد د نور اسلام داوړ د وجنې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال وای چې په مظاهره کې په سلګونو خلکو ګډون درلودو. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې دا د هدفي وجنې څلوېښتمه پیښه ده. د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د زیارت کراس په مقام د مختلفو سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلت دوام لري او له حکومت غوښتنه کوي چې له زیارت سیمې دي اف سي ځواکونه وباسي. دا پرلت وروسته له هغې پیل شو چې د اګست پر 6 د زیارت په مانګي سیمه کې په لیوي ځواک د ځمک لاندې ماین چاودنې له امله درې لیوي ووجل شول. احتجاج کوونکو د هغه وجل شوو لیوي اهلکارو مړي هم ایښودي دي او وایي تر څو چې غوښتنې منل شوي نه وي خپل احتجاج به دوامدار کړی. د اتوار په ورځ د کورنو چارو وزیر میرزیا لانګو د احتجاج ته ورغلی وو او د پښتون قومي جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړه چې د اعلی وزیر او کور کمانډر سره به ملاقات کوي او د احتجاج کوونکو غوښتنې به ورته مخې ته ږدي. د بلوچستان زیارت سیمه د وټي ښار شمال ختیځ ته 6 کیلومتره کې پرته سیمه ده. په پاکستان کې د مخالف ګوندونو جوړ اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یو وار بیا پر حکومت او پوستن کې جوړ کړی ویلي دي چې حکومت مستعفی شي. پرون مازیګر په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې موجوده حکومت د غلې ولارې راغلي خود وی به پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي.
اگر ہماری فوج
کہ فوج پر سیاست کی لاسوہنی کوي نو دوی د خپل حلف یا اساسی قانون څخه سرغړونی کوي او کومنګ دا ډول جمهوریت په ملکی ومنو نو موږ د خپل حق حلف څخه سرغړونی کوو چې موږ سو زلا په پارلیمان کې اخستې دي ډیر زربا اسلام آباد ته لارون کیږي.
جلسې ته د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف د ویډیو له لارې په وینا کې تور پورې کړ چې ځینو پوځي چارواکو د عدلي نظام یرغمل کړی دی. د پاکستان پوست سواری ویلي چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي او انتخاباتي کمیشن هم د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. هلته د تحریک انصاف ګوند غړي او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلو پټولو لپاره یو ځای شوي دي. نن د پاکستان په شمول په نړۍ کې په زور عداله درکې پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې نن د اگست په 13 د بشري حقوقو غیر دولتي ادارو او په زور عداله درکش لا درکشو کورنیو په اسلام آباد او کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو تابع کړی دا. هر کال دا ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 279 او 15 قرارداد لمخه د جبري لا درکې قربانیانو سره د یووالي په مخه لمانځل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر غیر دولتي ادارې وایي چې په هیواد کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې په زرګونه سیاسي کارکوونکي او مدني فعالان لا درک دي. د پاکستان حکومت په 2011 میلادي کال کې د دغو لا درکه کسانو د درک لګولو او د ذمهوارو د مواخذې لپاره د سپریم کورټ د پخواني قاضي جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیشن هم جوړ کړ. د روان کال د جون په 11 د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف په قومي اسمبلۍ کې یو بل وړاندې کړی چې له مخه به جبري لا درکي یو جرم وګرځول شي او ذمهوارو ته به د 10 کالو د بند سزا ورکول کیږي. او روسته خبردار چې په کابل هوایي ډګر توغول شوې توغندي د امریکا د هوایي دفاعي نظام په داسې حال کې تباه کړي چې امریکایي ځواکونه د سخت دریځ لخوا د ګواښونو باوجود له افغانستان نه د ستنېدو بهیر په چټکۍ سره د پوره کولو په حال کې دي. د اګست 13 د راکټي بریدونو له وجې په سمدستي توګه د ځاني زیانونو راپورونه نشته. دا بریدونه یوه ورځ مخکې له هغې شوي چې اګست 13 د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو وروسته نیټه ټاکل شوې. دې سره به په جنگ د پولې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ 40 کلنۍ دوره پای ته ورسي. تر دا مهال نه ده معلومه چې په کابل هوایي ډګر دا توغندي چا ویشتې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل. اوریدونکو په روانه خبرونه کې به تاسو پر دی یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو زموږ رپورټونه واورئ. من په میرالی کې د شمالي وزستان د ځوانانو سازمان د مشر نور اسلام داول د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. عبدالقادر بلوچستان په زیارت کې د لیویزو د وژنو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د دې ترڅنګ نن په اسلام آباد کې د خلکو د جبري لادرکۍ نړیوالې هغې پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مظاهره کیدونکې ده. د دې ټولو احتجاجونو په اړه له خپلو خبریالانو تازه معلومات اخلو. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا د پبو یو میرمن وای زویل 2014 کال راهیسې ورک دی او دا یې په لیدو پسې زخته ډیره کړي. د لنډی کوتل اوسیدونکي بیا د ډینګي ناروغۍ زیاتېدو له امله شکایت کوي او حکومت غواړي چې د دغې مسلې غم وخوري.
په لنډی کوتل تحصیل کې په هر خیل کې خلک چې دا متاثره شوي دي. په کار ده چې دو میډیکل کیمپونه ولګي ماسکیټو نیټ تقسیم کی.
هیله ده مشال رادیو سره اوسه. او ستوریدونکو اول د میرالی د احتجاج په اړه تاسو معلومات درکو. خپل خبریال عمر وزیر را سره ټلیفون په لیکه دی. وزیر صاحب تاسو ستړي مشي وایو او مونږ خدا پرون هم رپورټونه چلول چې دا دغلته چې کوم د وزیرستان د ځوانانو د سازمان یو مشر میر اسلام داوړ لغه وجل شو د اگست پر 28 بیا پرون خاور ته وسپارل شو او نن داسې خبرېږو چې دغلته په میرالی کې احتجاج شوی دی. نن څومره خلک پکې شامل وو په دې احتجاج کې او څه غوښتنې خلکو وکړې وزیر صاحب؟
بالکل بچا په میرالی شمالي وزیرستان د ځوانانو اتحادیه مشر نور اسلام داور چې د اگست په 28 وژل شوی وو پرون خاور ته وسپارل شو. نن په میرالی کې په زرګونو خلک چې کوم دی راوتي وو احتجاج یو وکړ. یو لوی لاریون وشو. دغه لاریون د وزیرستان ځوانانو چې کوم سازمان دی پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد یعنی ټول چې سیاسي ګوندونه دي د هغې کوم اتحاد یاده او ورسره ورسره په ګڼ شمېر کې مشران او نور ځوانان چې کوم دی په دې کې شامل وو. مجموعی د دوی غوښتنه دا وای چې د نور اسلام داوړ چې د هدفي برید کې وژل شوی دی دا غې په ضد دغه احتجاج او لاریون راوته وو او کورنۍ ته د انصاف غوښتنه کوله. ورسره ورسره احتجاج کوونکو په شمالي وزیرستان کې د دوی په وینا چې د هدفي بریدونو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده دا غې د مخنیوي غوښتنه یې کوله او د کورنۍ د پاره د نور اسلام کورنۍ د پاره د انصاف غوښتنه کوله. په جن شمیر کې دغه احتجاج کوونکي جمع شوي ول د میرالی په چوک باندې. دغه احتجاج کوم دی هغه اوس ختم شوه دی. په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او دویم مخکښ محسن داوړ هم چې کوم دی ګډون کړی وو. منظور پښتین دغلته په خپل وینا کې وویل چې یو ورځ په ځوانانو دوی غوږ وکړي چې په دې باندې نه کیږي یو نه ختمېدونکې احتجاجي لړۍ پیل کول پکار دی. هغه په خپل وینا کې دا وویل. ورسره ورسره محسن داوړ هم په خپل وینا کې په ولز باندې دا غږ وکړو چې د کم جنگ روان دي کومه بدمنی ده د دې په زید غږ پورته کول دي پورم نه غږ پورته کول دي او د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې د دې د پاره جدي ګامونه پورته شي. محسن داوړ دا هم وویل چې کم دغه نوې جنگ یا د بدمنی یا نام نه چې کومه پیخي کیږي دا نه یوازې وزیرستان بلکې د په وینا د ټول هیواد په چې کم دی په خپل لمن کې واخلي باید دولت د دې لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
خو وزیر صاحب تاسو خوده غلطه امنیتی او هم انتظامی چارواکو سره هم پر دغه موضوعاتو خبرې کیږي نو غي بیا د داسې غوښتنو په خبرګون کې څه وایي؟
تر اوسه پورې چې کم د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیات او پولیس ته هغه خو دومره ضرور ویلې دي مشال ریډیو سره هم خبرې کړې دي چې دا نصرګند وسلوالو ضد مقدمه درج شوې ده. دوی پلاټنې کوي او د کورنۍ سره د انصاف ورکولو دپاره باید مالی مرستې هم کیږي او د کلا قاتلانو ګرفتارې دپاره چې کم دی دوی هڅې توندې کړې دي. د نن احتجاج په اړه لا چې کم دی دوی څه نه دي ویلي. البته وړاندې حکومت او فوج په وار وار دغه ادعاوې کړې دي چې دوی سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده او د لټون عملیات هم چې کم دی روان دي. دلته مخصوص عملیات هم کیږي د وسلوالو زیاده او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره هم چې کم دی هڅې کړي. خو ځوانان بیا دا وایي د شمالي وزیرستان ولس چې دغه روزانه دغه چې کومه د هدفي بریدونو پیښې دي پر لپسې زیاتیږي بلکې نه ختمېدونکې لړۍ چې کم دی روانه.
وزیر صاحب تاسو مونږ ته
هم ګیله لري
تاسو مونږ ته وخت پوښ د شمیرې هم را لېږي. تاسو ویلې چې مونږ ته یو ځل بیا چې دا روان کال دا پرون چې یو تاسو یو رپورټ هم نن را لېږلو چې پرون یو بل هدفي وژنه شوې ده د داول د وژنې وروسته یو بل قسم وژل شوی دی. ټوټل شمیر څومره ته ورسېد سږ کال دی هدفي وژنو په؟
بالکل بالکل سږ کال چې کم دی یا کال پرانه دی سږ کال چې کم دی د پرون هدفي برید سره یو څلوېښت هدفي بریدونه په شمالي وزیرستان کې پوره شول او تیر کال دغلته شپږ څلوېښت شوي دي. هغې نه وړاندې چې بیا لاړ شي 2019 کې چې کم دی یو 50 بریدونه شوي دي او دغه د هدفي بریدونو لړۍ چې کم دی 2013 کال نه پیل شوې ده چې په هغې کال کې تر شلو پورې هدفي بریدونه شوي
وو. ډېره مننه ډېره مننه عمر وزیر. اوریدونکو له نن چې په میر علي کې د میر اسلام داول چې د ځایي ځوانانو د یو سازمان مشر و هغه وژل شوی او د هغه د وژنې پر ضد لارون شوی د احتجاج شوی دی په دغه اړه مونږ ته معلومات راکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
او سپوردونکو زیارت ته زو د بلوچستان زیارت ته چې هلته احتجاجي ناسته نن فکر کوم څلورم ورځ ده چې دا احتجاجي ناسته پیل شوې ده. په دغه اړه به موږ ته معلومات راکړي زموږ خبریال ایوب ترین. ترین صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو او که زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات تاسو رپورټ خو موږ چلولې هم نه خو بیا هم لږ د معلومات تازه کی ورته وایي چې دا پرلت ولې پیل شو او د چا لخوا پیل شوې ده دې غوښتنې څه دي؟
ډېره مننه بادشاہ صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې د بلوچستان په زیارت سیمه کې د زیارت پر خاص باندې نن څلورمه ورځ ده چې دا پرلت روان دی. د دې پرلت یو لوی لدا دی چې د اگست په شپږویشتمه نیټه د زیارت سیمه کې یو چاودنه شوې وه د ځمکې لاندې مین چاودل شوی وو چې له امله درې لیویز والا په هغه کې وژل شوي وو او درې ټپیان شوي وو. د دې پیش په ضد چې دی د زیارت خلک او په هغه کې سیاسي جماعتونه لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند جمعیت العلماء اسلام او نور سیاسي جماعتونه او چې کوم دی هغه د احتجاج پیل کړی دی دا پرلته پیل کړی دی او دوی غوښتنه لري د دوی دا فکر دی چې د کله راځي سره دی اسکر یعنی ایف سی و د سیمه تر اغله ده بیا په خاص توګه د کال 2013 او وروسته نو بیا دلته په دې سیمه کې د نامنی پیش دی هغه زیات شوی دی او دوی دا غوښتنه لري چې د زیارت او د پښتني سیمې څخه چې دی سره دی اسکر یعنی ایف سی چې دی هغه د حکومت سم د لاسه وباسي. دوی دا هم وایي چې دغه پیش چې دی په دې کې د بلوڅ چې کوم وسلوال ډلې دی هغه په دې کې تورنې ګڼل کیږي. خو د دې پر لته چې کوم مشران ویناوي کړي دي هغه داس فکر کوي چې په خوا دلته په دې سیمه کې پښتانه او بلوچستان چې هغه په ګډه سره وسیدل د دې ترمنځ داسې هیڅ مشکل نه او اوس دغه ډول عملیات کیږي د دې څخه د پښتنو او د بلوچستان په منځ کې د کرکې زیاتولو یو هڅه ده. نو دا پرلت روان دی دوی ورځې درې ورځې د پرلت لوجې د کوټي چمن سوري د کوټي روغ چمن سړک کوچ تر اسلام آباد پېښور پورې تللی هغه بند وو. د پروند راځي چې د پښتون قومي جرګې مشر نواب بیاض هغه چې دی دا پریکړه وکړه چې د لوی سړک اخلاص کی او دغه ډول پرون چې مو د بلوچستان کورنۍ چارو او صوبایي وزیر میرزا لانګو هم د پرلت تر تللی وو او هغه د نواب بیاض جوګزی په مشتابه کې یو کمیټي جوړ کړی ده چې هغه به د بلوچستان د وزیراله او دلته چې د فوج یعنی کور کمانډر دی دا هغه سره بوینه او دغه چې کوم مشکلات دي هغه به لری کوي. ځکه چې حکومت پرون د زیارت ضلع ډیپټي کمشنر وو هغه د خپل چوکۍ څخه لرې کړی خو د پرلط برخوال اوسم التناسي او د پېښ کې چې درې د نیوز والا وژل شوی دی دا غو مړې تر اوسه وخاور ته نه دي سپارلې بچا
ښه نو مړې نه دي سپارلې نو دوی بیا غوښتنه غټه څه ده حکومت خو هم تللې لانګو تاسو ویل چې دغلته تللې او کمیټي جوړه ده نو اوس دوی څه غواړي چې څه دی داسې کم یو اقدام وشي چې د دوی تسلي وشي ګنې او دوی به د پرلط ختم
بلوچستان پښتنی سیمه دی هغه څخه سردی عسکر چې دی هغه دی وشتل شي ځکه دوی دا فکر کوي چې د کم وخت سردی عسکر یا اف سی چې د ودې سیمه ته راغلی ده نو دلته د نامنی پیش چې دی هغه زیاتې شوي دي او د دوی لویه غوښتنه دا ده او پر دې باندې زیا لانګو هم دوی ته ویلي وو چې د صوبایي حکومت سره کمې غوښتنې د دوی تړلې دي هغه به دوی اوارې کړي او کوم چې د فوج سره یا د اف سی سره دي نو په دې اړه چې د نواب ایاز جوړزي په مشتابه کې کومه کمیټي ده هغه به د بلوچستان کې چې کوم د کور د فوج مشر دی یعنی کور کمانډر دا هغه سره ویني او هغه سره به بیا دغه مشکل دی خبره ورسره کوي نو امکان دی چې د حکومت لخوا هم دا کوشش دی چې دغه مسله هواره شي ځکه چې اوس ته ګړې له مخه د بلوچستان د وزیر اعلی لخوا هم یو بیان جاری شوی دی په هغه کې هم هغه د شپږم اگست چې کوم پیښه ده دا غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی چې په پیښه کې د وزل شوی دی دا هغه د کورنۍ سره چې خپل خوښنی وسره ښکارا کړی ده او د هر ډول مرستې خبره کړی ده
ډیره مننه ایوب ترینو زمون خبريال اوریدونکو په کوټه کې او په زیارت کې چې کوم احتجاجي ناست روانه ده د لیویزو وژنې شوې درې تنه وژل شو د غې مړې ملا احتجاج کوونکو له ځان سره یې دی او غوښتنه کوي چې د اف سی ځواک چې ده د دغه ځای ووځي تاسو مشال رادیو ته کوګي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
او نن اوریدونکو په نړۍ کې د جبري لا درکای ضد ورځ مانځل کیږي په دغه مناسبت په اسلام آباد کې هم یو احتجاج پلان شوی دی مظاهره به کیږي له اسلام آباد سره خپل خبریال گوهر مسید د ټلیفون په لیکه دی مسید صاحب تاسو هم سړی مشي وایو که معلومات راکړي چې دا احتجاج دغه مظاهره چا پلان کړی دا څه وخت په کومه سیمه کې به کیږي څومره اټکل شوی څومره کسانو به کې برخه واخلي
مننه تشکر دا ډیفنس اف هیومن رائټس یو تنظیم دی هغه په خلاندې دی د اسلام آباد په ډی چوک باندې دلته هغه خلک سره راغونډ شوی دي چې دا غوي خپل خپلوان په جبري گمشدګۍ حواله سره گمشده شوی دي او دلته په یو غټ تعداد سره کم از کم دغه با ځمین درې سوه نه زیات کسان دلته راغونډ شوي دي مختلف بینرې اخستي دي زنانه هم پکې موجود دي ماشومان پکې موجود دي مشران او نارینه هم پکې موجود دي او دا نارې وهي چې دوی چې کم کسان ورکش کړي شوی دي هغه دا را پیدا شي کچر ته څوک ګناګار دی هغه دا عدالت ته پیش شي خود څه دا ورکی ګنا په دې حواله سره بینر هم اخیستل دي په هغه باندې مختلف نارې لیکل دي لکه زموږ مخامخ یو بود افسې دی اس اور رائټ ټو ډیمانډ جسټس 11 جولای 2014 سے گھر سے لے کر جانے والے زاہد امین کو رہا کرو دس انداز کے مختلف درجنوں کا سونو بینر اخیستل شوی دی د اسلام آباد په ډی چوک کې دا مظاهره کیږي او د حکمرانانو نه او د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د دوی کم رکشتل شوی خلک چې هغه د دوی ته زر تر زر نه را پیدا شي او دا زر نه به تقریبا کم از کم مزید هم یو غنټه په ډی چوک باندې برقرار وي
نو دا دھرنا تاسو وایئ چې تاسو وختي ما سره خبرې کولې تاسو دا 15 بجې شروع کیږي دا غنې اوس شروع شوی دا درته چې کم فعالان دی ته ویناوي کوي او اوس فعلاً سره باندې دا وخت
بالکل د دوی ټایم دلته 15 بجې وو خو څنګه په دې کې یو غټ تعداد د قبایلی سیمو خلکو هم شرکت کول دي او د پاکستان د بیلا بیلو علاقو نه راغلي خلک دي چې هغه د ممکنات چې په هغه کې به ډیر خلک واپس دي په دې بنیاد باندې دا مظاهره لږ په وخت باندې شروع شوه چې کچر ته په وخت ختم کیږي دا خلک به واپس لاړ شي او دا غا احتجاجي مظاهره کې نه صرف پښتانه یا د قبایلی سیمو خلک شرکت کوي بلکې د پاکستان د مختلفو حصو نه په هغه کې د سند هم خلک شته دي د بلوچستان نه هم شته دي او د پنجاب نه هم خلق شته دي چې هغه په دې کې شرکت کوي او دا مطالبه کوي چې کم کسان جبري ګم شده شوي دي هغه د دوی سره پیدا شي یا د عدالتونو ته پیش شي په دوی باندې دا د انصاف تقاضې مطابق فیصله وشي.
ډیره مننه ډیره مننه ګوهر مسیدو له اسلام آباد اعظم خبریال دغلته د جبري له درکای عزت چې کوم نړیواله ورځ ده په دغه مناسبت یو احتجاجي مظاهره دا محل روانه ده دغه تفصیلی مونږ ترا کړل او په هم دا موضوع مونږ یو رپورت چلو لرو چې نن د اگست 13 ده د خلکو په جبري توګه د لاده رکای زد د نړیوالو ورځو په توګه دا ورځ منځل کیږي. هر کال د ملګرو ملتونو او بخښنې نړیوال سازمان په څیر ادارې دا ورځ په دې مخه لمانځي چې د خلکو د لاده رکای په اړه عامه پوهاوی خپور شي او د دې مسلې د حل لپاره په نړیواله کچه هڅې وشي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان دا وکوي چې په هغه هیواد کې زرګونه کسان له تیرې یوې لسیزې راسې لاده رکه دي. تاسو اوریدل چې نن په اسلام آباد کې دغه تنظیم چې دی دغه مظاهره هم روانه کړې ده. پاکستان کې بیا د ځینو لادرکه شو کسانو د کورونا غړو له مشال لیډو سره په خبرو کې د دې هیواد پر حکومت د هغوی د مندلو او خوشي کولو غږ کړی دی. د موضوع تفصیل د مجید بابر په دې تفصیلی رپورت کې.
نن د اگست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور وړو صوبو میندو خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یادی عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادی وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن 22 کلن طلحه احمد خان او 30 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو اونیول خود وو کالو تیرو دو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګی. مشال لیډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپل زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو سجرم کړي هم وی دومره مودا اوتا نو موږ ته خودي او خی کنه دا کوم نظام دی دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي اونې سه او بیا یې ترې تم کړي. حکومت تاړو دا اندازې نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغه ستیریږي. زمان دا دو زامن دي نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم کله جی آی ټی ته کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم ډېره پریشانه یم.
د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکې تر شا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواری وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلعینا د 2014 کال د سپتمبر په 14 د لادرکه کل شوي اسدالله مور زاهد شاهین وای په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاري وو. بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولې دي. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندې دی مړ دی په سهال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو. ما سره به یې ډېره مینه کوله.
د روان 2023 میلادي کال د جنوري په 14 د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس با د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 20 د لادرکه سمیع الله مور مشال لیډو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو ستاسو میندې نشته تاسو د میندو د درد نه خبر ما ته زما زوی ولې نه خایي؟
نو در په میونه زیر مې چې په دکان کې کار کول چې زه خو بیماره ما زیر ډاکټر ته وړلم په شای ګرځولې ما دومره خراب اوس خدای په علاج چې زه خدا خپل چې په دې سترګو وګورم تازم خو مونږ نه کنه چې تاسو مور په دې په خپل بچی باندې خپګیږي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 50 درونه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي راغیسته پښتانه ورک شوي دي اوچت کړي دي. بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 پښتانه زموږ سره په لیست کې داسې دي چې هغه یا بې درکه دي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د کمیشن د 2021 زیږیز کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې وخته د 6940 لادرکه شوو کسانو مقدمه وړاندې کړل شوې دي چې پکې د شاوخوا 4022 فیصله شوې ده. که هم د لادرکه کسانو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د زرګونو کسانو فیصلې شوې دي خو د لادرکه کسانو د کورنیو یو وکیل لایق خان سواتی وایي چې یو شمیر لادرکه کسان چې وموندل شول نو د عدالتي احکاماتو باوجود یې امنیتي ادارې نه خوشي کوي.
عجیب خبره ده چې 24 کسان یو بری شوي دوه میاشتې پورې هغه ریلیز کړي نه دي او بیا یو نیم میاشت نه پس هغه اپیل کړی دی سپریم کورټ کې نو فرسٹ ڈے ماندے اکویٹل کسان آرڈر سسپینڈ شوئے دے سب سے کوئی 196 کسان بری کرے پیخور ہائی کورٹ بیا نہ دی ریلیز لیکن ہائی کورٹ آرڈر لا اگے باوجود جیل 88 اور پولیس یال تک انٹرنمنٹ سینٹر اور پلا پلا کا نہ ریلیز کی.
تو پاکستان د بشری حقوقو کمیشن HRCP د روان کال د جون په درویشتما پخپور کړي کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو د قضیوش میرا تر ټولو زیاته په خیبر پختونخوا کې ثبت شوې ده. یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 زیږیز کال تر دسمبره په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو 2942 قضیه ثبت شوې دي. د 2009 کال د دسمبر په 11 د لادرکه شوي غفار بلوس لور ډاکټر مهرنګ بلوس وای هغه وخت د 14 کالو ما چې پلار مې زما د ورور د سترګو په وړاندې امنیتي دارو ونیولو او بیا یې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه وه چې په 2011 میلادي کال کې د بلوچستان نه مړې وموندل شو. مشال ریډیو سره په خبرو کې مهرنګ بلوس وویل چې له هغه ورځې یې د جبري لادرکۍ پر ضد مبارزه پیل کړې ده. مهرنګ بلوس دعوه کوي چې تردا مهال د بلوچستان نه د 5000 نه زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. مشال ریډیو د دغو شمیرو پخله نشي کوله. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر حنا جیلانی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې شمیره هیڅ اهمیت نه لري. که یو کس هم په جبري توګه ترې تم کیږي دا د بنیادی انساني حقوقو د نړیوالو قوانینو او مذهبي اقدارو نه سخته سرغړونه ده او د بشر پر ضد جرم ده. نوموړي زیاتوي چې پاکستان یو داسې ریاست جوړ شوی ده چې په خپل ولس شک کوي.
دا لادرکه
چې رواني دي دا هغه خلکو کیږي څوک چې د ریاست او د ریاستي ادارو د بیانې مخالفت کوي. تاسو دې ته پام وکړئ چې دا لادرکه د بهیر خو جاری دی خو دې سره سره د دې دایره نور هم پراخه شوه. کمخ کې به مشکوکه ترهګر یا بلوچ ملتپال په نخه کېده نو اوس خبریالان بلاګ لیکونکي مدني فعالان او د بشري حقوقو فعالان په نخه کېږي. څوک هم چې د دې ریاست ادارو د جوړې شوې بیانې او ایجنډې پر مخ کې خنډ جوړیږي هغه د دوی لخوا په نخه کېږي او عدلیه ځکه ناکامه ده چې په دې نظام د هغو ادارو غلبه ده څوک چې د ریاست په خوښه د لادرکه دا کار کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری د جون پر اتمه په قومي سملې کې جبري تختونه د جرم ګرځولو په اړه قانوني مسوده وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبري تختونو کې ککړ تن ته باید 10 کاله د بند سزا ورکړل شي خو په دې بل د اپوزیشن د اعتراضونو نه پس په دې کې ترمیم وکړل شو. د ترمیمي مسودې له مخه د پاکستان پینل کوډ د 1868 او د CRPC 1898 له مخه جبري لادرکۍ سخت جرم وګرځول شو.
د مجید بابر رپورٹ مو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې لن خبرونه به هم له مجید بابر اورو.
نن د اگست په 13 د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د خپل وجلې شوي مشر نور اسلام داوړ د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. نور اسلام داوړ د اگست پر 8 د نامعلوم وسلوال لخوا په یو هدفي برید کې ووژل شو. د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د زیارت کلاس په مقام د مختلفو سیاسي ګوندونو احتجاجي فعالیت دوام لري او له حکومت یې غوښتنه کوي چې له زیارت سیمې د اف سي ځواکونه وباسي. دا پرلت وروسته له هغې پیل شو چې د اګست پر 6 د زیارت په مانګي سیمه کې په لیوي ځواک د ځمک لاندې ماین چاوندنې له امله 3 لیویز ووژل شول. په پاکستان کې د زیاتره مخالفو ګوندونو جوړ اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یو وار بیا پر حکومت او پوست تنقیدونه کړي او ویلي دي چې حکومت دې مستعفي شي. پرون مازدیګر په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې موجوده حکومت د درغلې له لارې راغلې، خو دوی به یې پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. هلته د تحریک انصاف ګوند غړي او د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره یو ځای شوي دي. نن د پاکستان په شمول په نړۍ کې په زوره د لادرکه پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې نن د اگست 13 د بشري حقوقو غیر دولتي ادارو په زور د نظر کشو کورنو په اسلام آباد او کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو تابع کړی ده. د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې چارواکي وایي د اگست پر 13 په هیدر خیلو کې یو ځای تن حمدالله په هدفي برید کې وژل شوی دی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. په کابل هوایي ډګر جوړول شوي توغندي د امریکا د هوایي دفاعي نظام په داسې حال کې تباه کړي دي چې امریکایي ځواکونه د سخت دریدو لخوا د ګواښونو باوجود له افغانستان نه د ستنېدو بهیر په چټکۍ سره د پوره کولو په حال کې دي. د اگست 13 د راکټي بریدونو له وجې په سمدستي توګه د ځاني زیانونو راپورونه نشته. تر دا مهال نه ده معلومه چې په کابل هوایي ډګر دا توغندي چا ویشتي وو.
مشال ریډیو لن خبرونه وو. اوریدونکو، سبا چې د اگست 13 ده په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد پوځي ماموریت پای ته رسید. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي له دې نه ټیو وروسته به دوی په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور ونه لري، خو دا هغو افغانانو مرسته به کوي چې غواړي وطن پرېږدي. نوموړي زیاته کړې له طالبانو سره اوس په همدې خبرې کوي چې څنګه د دې افغانانو خوندي وتلو ته لارې چارې پیدا شي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
امریکا سبا سه شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته یې ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې، نه یوازې موږ بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپل مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اگست 13 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اگست 13 وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړپوړي غړي شیر محمد عباس تانیگزی ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلی هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو له لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 110,000 کسان د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزی این دشت گردی مکمل خاتمه
از بانان چونه بی شک چونه
زینه دیره سخت را بانی تیره یا هر چطه یک
سخت مکان نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
طالبان وای د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولست ځان سرګند کړي. دوی وای مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نور مسایلو لخپلو نور سیاسي څیرو مخورو سره په سلا مشورو بوخت دی. طالبانو د اگست پر 15مه پر کابل تر قبضې کابل قبضه وکړه. اوس وایي چې زرد چې یو نوی حکومت او د هغې خدو خال خلکو ته په ډاګه کړي. تفصیل بیا هم
لڅباندې 15 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده کرا ځایځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخونزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخونزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وخی.
د اسلامي امارت ځای مالی قدر امیر المؤمنین لبخانه په کندهار کې او د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېده. اوس هم کندهار کې ده، هر کله کو غواړي ان شاء الله له وجه نه به ځانم ښکاره کړي به له وجه خبرې.
ملا هبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1495 کال په جوزا میاشت کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هبت الله اخونزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسېدونکی دی او دیني زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دنده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنیو ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلا مشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
په پاکستان کې ځینو مخالف ګوندونو د هیواد پر حکومت لدې عمل لیمکې کړي چې لای هم د افغانستان د نو تحولاتو په اړه د پارلمان ګډه غونډه نه ده بللې. د دوی په خبره حکومتي ګوند د افغانستان د مسلې ترڅنګ د ملک له کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ سره تړلي مهم موضوعات له اپوزیشن ګوندونو سره هیڅ شریکوي نه. خو د پاکستان په سینټ کې د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي اول د کورونا او په وروستیو کې د محرم چوټیانو له وجې د پارلمان د ګډې غونډې را بدلو چارې ځنډنې شوې دي. نوموړي په نوې وخت کې هیله وښوده چې حکومت په افغانستان او یو شمېر نور مهمو موضوعاتو په اړه خپلې پالیسۍ ژر پارلمان ته وړاندې کړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا پاکستان یو شمیر سیاسی ګوندونه وایي چې که څه هم له تېرو دوه اونیو راسې په ګاونډي هیواد افغانستان کې ستر سیاسي او امنیتي کړکېچ رامنځته شوی دی، خو د پاکستان د حکومت لخوا په دې اړه یو واضح پالیسي مخې ته نه راتل د حکومتي ګوند تحریک انصاف غیر سنجیدګي ظاهروي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد وایي د ټولې نړۍ حکومتونه د افغانستان په حالاتو سرونه راځي کړي دي، خو له پاکستان تحریک انصاف حکومت تر اوسه نه په خپل پوهه او نه نور عوامي استازي د سنه خبر کړي دي.
ټول نه زیات اثر د افغانستان او پاکستان دی، ټول دنیا باندې باندې سیشنز کړلي وداوت پاکستان نو پکار دادا چې پلیز پارلیمنت لای ان کیمرا بریفینګ ورکړو پاغي مون پوه کړو چې د څه قصه روانه ده، نو هیڅ څوک د دې نه اویرنس اورشته نه نه ګورنمنت کې سیریس نشته.
دا مذهبي ګوند جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وایي چې تر اوسه پاکستان کومه پالیسي د افغانستان حواله سره ده، نو پارلیمان غونډه خوش تنه نو بیا دا پالیسی چا او کم دے جوڑا کڑے دا دوی دا تا پارلیمان سپکاوے بلی
دا پارلیمنٹ اجتماعی رائے اگا دا سرن حکومت اگستین دا نو دا دا پارلیمنٹ بے توقیری دا او دا دا عوامی نمائندگانو بے توقیری دا او دا غیر جمہوری اپروچ دے.
دا عوامی نیشنل گن مرکزی ویان زاید خان وائی که افغان اولس پاکستان ترازی نو باید هغوی ته هرکلی وویل شي، ځکه وړاندې هم پاکستان په لکونو افغان وروڼه خویندې راوستي دي او دلته کې دېره کړي دي، خو تر څو چې د پارلیمان خبره ده نو دوی وایي د پاکستان دا حکومت خو د پوځي مارشل لا نه هم بدتره دي.
پارلیمنٹ بے حزه شوی دی، پارلیمنٹ نه تپوس کیږي نه پارلیمنٹ خبره دیږي نه په پارلیمنٹ کې څه ډسکس کیږي چې اوس په دې حکومت پالیسیم د افغانستان لپاره سپا سوتر نه او په دې ټیم کې بالکل آیسولیشن ته لاړو.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمند خان تنگی وای چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت په مهمو پالیسو نه د پارلیمان غونډه را بلی او نه خپل دا واک اختیار لري. دی وای
کلم په نېشنل او انټرنېشنل ایشوز راغلي دي، حکومت سره نه تیارې شته نه ستراتیژي شته او نه غ سره پولیټیکل ویژن شته.
ولی په دې اړه مو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینټ غړي سینټر فدا محمد نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د کرونا او بیا د محرم د چوټیانو له وجې پارلیمان غونډه د ځنډ ښکار ده، خو وای ډېر د پارلیمان شریک غونډه راوبلی او په دغه اړه به مخالف ګوندونه د ځان سره کینوي.
چونکه د دې نمکه په دغه حالاتو کې زمونږ ټول نېشنل اسمبلی او سېنات ځان چې کومه د کووېډ د وجې نه بل کړی شو، او بیا چونکه د محرم د چوکیانو د وجې نه هغه کې الیکټری دی رالو او باقی حکومتي دل چې کومه ځانو هغه دا غواړي او بیم دا چې ټولې هرې خبرې چې هغه راوړي په پارلیمنت کې په پارلیمنت په فلور باندې کېږي اپوزیشن سره ڈسکشن ہو کہ اب چونکہ حالات داسی ہو ان شاء اللہ چی راتن کی یہ سو روز کے حکومت طرف نہ داسی پروگرام دے چی اگی کووڈ کنٹرول رو ان شاء اللہ چی جین سیشن را اولن جی.
طالبانو دا اگست پا پنځلسمه دا افغانستان مرکز کابل ونیو چې ورسره د صدر اشرف غنی منتخب حکومت ختم شو او نوموړی له هیواد بهر لاړو. د پنځلسم اگست را په دې خوا که څه هم د پاکستان حکومت د طالبانو د واک تسلیمولو په اړه په سیاسي ڈپلومیٹکی او پوځي سطح بیلابیل بیانونه جاری کړی دي، خو تر دې دمه په دې مهمه مسله په پارلیمان کې خبرې نه دي شوې. سیاسي ګوندونه دریز لري چې باید حکومت د افغانستان په موضوع د پارلیمان ګډه غونډه راغواړي چې په دې اړه خبرې وکړي او په شریکه یو پالیسي جوړه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اوقات شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي که سوا تین سویا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ پرون په کراچۍ کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې حکومت د انتخاباتي درغلیو له لارې جوړ شوی غیر جمهوري دی او ځکه نو استعفا باید وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف جلسې ته بیا له لندن په خپلې ویډیویي وینا کې وویل چې په پاکستان کې ځینو پوځي چارواکو د انصاف نظام یرغمل کړی دی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو مالی درغلیو پټولو لپاره سره یو شوي دي او ولسي غونډې کوي. حکومت او هم پوز د هیواد په سیاسي چارو کې د پوز د لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان جلسې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت او په پوز نیوکه وکړي او وی ویل چې وسنې حکومت غیر جمهوري او په درغلو جوړ شوی او مونږ یې نه منو. په هیواد کې د غونډو سربا اسلام آباد ته هم لارون کیږي.
اگر هماری فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے
کہ فوج پر سیاست کی لاسوہنی کوي نو دوی دخل حلف یا اساسی قانون څخه سرغړونی کوي او کومنګ دا ډول جمهوریت په ملکی ومنو نو موږ دخل هغه حلف څخه سرغړونی کوو چې موږ سو زلا په پارلیمان کې اخستی دي. زربا اسلام آباد ته لارون کیږي او یوازې په هیواد کې بعد پی ڈی ایم کندی نه بلکې د سړک کاروابا هم کیږي. خلکو پاسی انقلاب راولی ل انقلاب برتا بل لار نشتا.
انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں.
مولانا فضل الرحمان مرکزی حکومت جالی بللے او ویلی دی چې دغه ډول جالی حکومت ترشا د جبر لزوا کا سره مبارزه اړی نه دا او نړۍ توایو چې په پاکستان کې یو ځانګړی طبقه په سیاست کې د لاسوهنې حق نه لري. دا مسلم لیگ نواز دلی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دے جلسے تا دا ویڈیو دلاری په وینا کې تور پوری کړي چې عمران خان حکومت پاکستان تباہ کړي دي.
چند جرنیلوں نے پورے نظام انصاف کو یرغمال بنا لیا.
زنی جرنیلانو دا عدل ټول نظام یرغمال نیولې دي. زنی خلکو ټول سیستم مات کړي دي. د انصاف کونکو قاضیانو په وړاندې سازشونه دوام لري. زمونږ د ګوند ډیرو کسانو لای جالي قضیو کې کلونو سزاګانی ورکړې شوی. نیب د حکومت لپاره د یو وسیلې په توګه کارول کیږي. د خلکو ټونه غلا شوی او آر ټی ایس نظامي تړلې وو او د عدالت جج جسټس شوکت صدیق څخه غوښتل شول چې د نواز شریف او مریم نواز سزاګانی په ځای وساتي. کننو زمنگ دو کالا محنت با زیشی
ورنہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی.
خود پاکستان انتخاباتی کمیشن پدیاڑا بیا بیا ویلی چھ دکال 2013 انتخابات رنا او منصفانول او بیا د پاکستان فوز پوڑان دی دغا تورنا وار پوار رتکڑی او ویلی چھ فوز پو سیاست کی حس کار نلری. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اطلاعات وزیر فواد چودری پیو بیان کی د پاکستان جمہوری تحریک د کراچی جلسہ ناکامہ بللی او ویلی دی چھ اپوزیشن مشران د خپلو درغلو پٹولو لپاره سره یو شوې دي. پی ڈی ایم لدی وړاندې 13 کال د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې یو لوی جلسه کړی و چې په هغه وخت د پاکستان پیپل ګوند او عوامي نېشنل ګوند هم د برخه وو چې اوس د تحریک برخه نه دي. د پی ڈی ایم د کراچۍ غونډې ته د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرحیم زیارتوال د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سینیټر جهانزیب سینیټر ساجد میر اویس شاه نورانی امیر مقام او پی ڈی ایم کے شامل د سیاسی گوندونو نور غړو هم بیناګانی وکړي. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي په دې ضلع کې د ډنګي ناروغانو شمیر له 2000 اوخته دی. چارواکو زیاته کړې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ساینسي طریقې کاروي او باید خلک هم د دې له دې ناروغۍ د بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر عملي کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دې د اوبو نالې صفا کړي، خلکو ته د مشردانۍ ورکړي او په سیمه کې د ماشو ضد سپرے وکړي. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د خیبر زلی یو شمیر کلیو کې د ډینګي ناروغي خوره شوې او په لزګونه کسان ترې متاثر شوې. ډاکټران وایي دغه ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیشلو نه لګي او په دوامداره توګه ورسره د انسان تبه وي. د لنډې کوتلي او فعال هجرت علي پردی مشال ریډیو ته وایي اوس ډینګي ناروغۍ هلته وبایي صورت خپل کړی.
ډینګي چې کوم دا یو وبایي شکل یې اختیار کړی او په لنډې کوتل تحصیل کې په هر خیل کې خلک چې دا ته متاثره شوي دي. دغې دپاره پکار ده چې دو باقاعده طور باندې په هر خیل کې میډیکل کیمپونه ولګوي، ماسکیټ نیٹ چکم دی دا تقسیم کی په خلکو کې اویرنس سیشن وکي، جمعتونه دغه لپاره استعمال کی، سکولونه دغه لپاره استعمال کی چې وس د زرو نه زیات خالي چکم دی په دغه مرض کې اختای.
د لنډ کوتل ځنی نور کسانو هم را سره د ډینګي په حق له د خپل کلی او وسنۍ حالت شریک کړ.
ز لنډ کوتل نه سرتاج خان شینواری خبرې کړم. ډینګي په لنډ کوتل کې شته دی لپاره باقاعده پکار دی چې خپل ټیمونه راولګي او دلته ډینګي سپرای وکا.
اختر علی شینواری خبرې کما د لنډی کوتل نه. حکومت له پکاري چې په علاقه کې ټیمونه را رولګي او په کومه علاقه کې چې ډینګي زیاته ده په هغه باندې خصوصي توجه وکړه چې څنګه د کورونا په وایرس ما په خلاف یا مهم کړه او همدغه سه د هغه نه ډیره زیاته ضروری ده چې ډینګي په خلاف باندې مهم وکړه.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر محمد ایوب وای دوی د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول ساينسي طریقې عملي کړي چې په کومو ځایونو کې دا ناروغي زیاته ده هلته ولاړې اوبه ضایع کوي او د ماشو ضد سپرې هم کوي. خو په کار ده چاته هم تبه وي چې لنډ کوتل مرکزي روغتون ته ورشي.
چې چاله تبه وي په کار دی چې لنډ کوتل هسپتال یا جمرود هسپتال په کار دی چې هغې ته یې ورسوي. په تدابیرو کې دا دي چې د ټولو نه اول چیرته اوبه جمع وي هغه په کار دی چې واړولی شي او تازه اچولی شي او بیا د هغو باندې سرونه داسې بندېدل په کار دي چې هغه بالکل یو میاسه یې نشي ورنوتی نه اوبه به بچ وي. چې کومې ویلاړې اوبه وي نو دا پکې دا میاسي پکې چې کوم دي انډې اچوي هغو انډو نه خپل نسل جاتولی شي. په هر کور کې نیټونه تقسیم کړي یو څلور پنځه میاشتې مخکې په کار دی چې په څملاستو کې هغه نیټونه استعمال کړي هغه جامې واغوندي چې کومو کې لستوڼي پوره وي. ماسپیل هم پکې ویشلي دي په کار دی چې ماسپیل ولګوي. نور د کورونو په کنجونو کې په کار دی چې دا کوبره سپرې دي په نیم سل دو نیم سوا باندې سپرې ده چې دا خرچه لګه ده خلک هم وکړي. یو حکومت خو نه دی چې هغه بس لګیي او هر ځله خو نشي رسېدی.
د خیبر د ډینګي ملیریا او لشمین یا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې د ډینګي خوشه 800 کیسونه رپورټ شوي او دا ځل یوازې په سرکاري روغتونونو کې د رجسټر شو مثبتو کیسونو شمیره 2000 نه هم پورته شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان او عورت فاؤنڈیشن نومې ادارو په ګډه د پاکستان په سیاست کې د ښځو د ونډې زیاتولو په مخه د هیواد په 25 ضلعو کې د جذبه په نوم یو پروژه روانه کړې ده. د دې پروژې مسؤلینو پرون په 400 پرس کلب کې د ځایي ښځو لپاره یوه تربیتي غونډه جوړه کړې وه. تفصیل یې د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې وو.
ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان او عورت فاؤنڈیشن لخوا زنانو ته ویل کیږي دوی باید شناختی کارډونه جوړ کړي چې په ټاکنو کې هم رای ورکړي او تر دې چې دوی باید په ملکی سیاست کې هم برخه واخلي. د جذبه په نوم دغه پروژه د لاندې د اگست په 28 په 400 کې ګڼ شمیر زنانه ورغلي وي او د یادو سازمانونو لخوا ورته یو ورځنۍ تربیت هم ورکړې شو. د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د اکتوبر په 3 2020 کې د جاری شوی خبر د معلوماتو سره سم پاکستان کې هغه مهال د رجسٹر ووټرانو شمیره 1.5 کروڑ و 500 لک 340 زره 353 و خو په دې کې د زنانو شمیر 5.14 کروڑ او 6.5 زره ولې د نارینو شمیر د دغې نه 1.04 کروڑ زیات و. د جذبه په نوم دغه پروژه کوشش روان کړي چې د نارینه او د زنانو د ووټونو رجسټریشن یو برابر کړي. تجمینه په لیبر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کې کار کوي، هغه هم په دې تربیت کې شامل و.
یو زنانه سیاست تر تک غواړم چې ګنځي سیاست تر شم خو ال تک کې خاوند دې رضا شنو پلا رضا نه کې پلا رضا شنو خاندان خلک رضا نه نو سو کوئی غم حاضر سره پری دو سو کوئی دا خو بس آزاد دا او دا دغه دغه وجه سیاست ته زنانه کې شوق لریم نو دغه پیغور د وجه خو سیاست تر تک نه غواړي. مخکې خدا سره ډېر کمې وکنه چې خو به بس خدای بي خو باسي مونږ اٹھنا چې یا سکو اوس ډېر زنانه 80% زنانه دا غواړي چې مونږ لاړ شو مونږ اوټوا جو.
دا غریزه ریسپانډ ټریبیون د سکه کال د جولای د 2 خبر تر مخه پاکستان کې د 10 نارینه او زنانو شره چې عمرونه د 30 کالو زیات او شنغتی کارونه بیا هم نه دی جوړ کړي 0% ده. پدې کې 23% نارینه او 20% زنانه شامل دي. د خبر تر مخې د نورو ټولو صوبو پرتله خیبر پختونخوا صوبه کې له ټولو زیاتې زنانه د شناختي کارډونه محروم دي. او د الیکشن کمیشن آف پاکستان د ویبپاڼې تر مخه په 2018 کې چې کوم عام انتخابات شوي په ټول ملک کې یوازې د خیبر پختونخوا یوه انتخابي حلقه پی کې 23 شانګله داسې وه چې هغلته د 10% نه هم کمو زنانو خپل ووټونه اچولي او په دا حلقه د قانون د لاندې یو وار بیا انتخابات شوي. فرهدی به یو سماجي کارکوونکی ده، سیاست کې هم برخه اخلي او غواړي د زنانو د حقونو لپاره کار وکړي. په دغه تربیت کې شامل و او مشال ریډیو ته د زنانو د شناختی کارډونو په حواله وویل.
سر زوس دا اوس کیږي او 15 دن به کیږي چې زه وګرځیدم خپل علاقه کې. د هغې خلکو این آئی سی نه وه، 15 NIC دي لما نیوز جوړ کړل، جی شناختی کارډونه مې ولې جوړ کړل. باقاعده مې تم دغه وي چې خپل اوټ په خپل استعمال کړي. دا اوټ داسې سیز دی کنه چې دا ته یو سړی مطابق د خپل خواهې د پاره چیرې دي سبا زما لپاره څوک کی نو اوټ ته په خپل مرضی باندې واچوه.
د ټرایبیون اخبار د ستمبر 2013 د خبر تر مخه په تیرو ټاکنو کې د رجستر زنانو نیم نه هم کم شمیر کې زنانو خپل ووټونه چولی. د ډان اورس پاڼې ستمبر د 2 د کال 2013 د خبر تر مخه په دغه کال کې په عامو ټاکنو کې چې د جولای په 15 شبو د قومي سملې د پاره د زنانو کاندیدانو شمیر پکې 103 ولې یوازې 8 زنانو پکې بریا موندلې او نورې ناکامه شوې. د جذبه پروژه د لاندې دغه زنانو ته ویل کیږي باید زنانه واسوي چې د خپل ستونزو د هواري لپاره دوی زنانه کاندیدانې وټاکي. ظاهر الله د جذبه پروژه یو مشر دی او مشال ریډیو ته وای
د شناختی کارت د جوړولو هغه کې د اوټ اچولو په سیاست کې درتلو ډیر داسې د زنانو باندې چې کوم نن سره تشدد حواله سره هم سناسي صورت کې هغه ته مونږ آگاهي ورکو. سونه زنانو ته دا مونږ ورسېدو او هغه ته چې کوم دین مونږ د شعور ورکو چې یې په سیاست کې زمونږ پوره پوره حصہ ده.
بلخو د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا بیا وینا شوه خلک باید خپل شناختی کارت نمبر په خپل موبایل پیغام کې ولیکي او 8300 نمبر ته ولیږي. دوی ته معلومه شي چې ووټ رجستر دی او کنه او دغه که نارینه وي او که زنانه په کومه انتخابي حلقه کې خپل رای هم کارولی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خبرونه د پښې بي د اوریدونکو خبرونه به د خبرونو لنډیز به البته له مجید بابر وورو.
نن د اگست 10 د شمالي وزیرستان په مليلي کې د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د خپل وجلې شوی مشر نور اسلام داوړ د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. نور اسلام داوړ د اگست 28 د نامعلومو وسلوالو لخوا په یو هدفي برید کې ووجل شو. د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د زیارت کراس په مقام د مختلفو سیاسي ګوندونو احتجاجي پرله دوام لري او له حکومت غوښتنه کوي چې له زیارت سیمې د اف سي ځواکونه وباسي. دا پرله ترستو له هغې پیل شو چې د اګست 28 د زیارت په مانګي سیمه کې په لیوي ځواک د ځمک لاندې ماین چاوندنې له امله 3 لیویز ووژل شول. په پاکستان کې د زیاتره مخالفو ګوندونو جوړ اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یو وار بیا پر حکومت او پوست تنقیدونه کړي او ویلي دي چې حکومت دې مستعفي شي. پرون مازدیګر په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې موجوده حکومت د درغلي او لاله راغلي خودي به پر ضد اسلام آباد تلاریون کوي. هلته د تحریک انصاف ګوند غړي او د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلي او پټولو لپاره یو ځای شوي دي. نن د پاکستان په شمول په نړۍ کې په زوره د لادرکۍ پر ضد نړیوال ورځ باندل کیږي. په دې لړ کې نن د اګست 10 د بشري حقونو غیر دولتي ادارو په زوره د لادرکه شو کورنیو په اسلام آباد او کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو تابع کړی ده. د شمالي وزیرستان د میرلی سیمې چارواکي وایي د اګست پر 1 په حیدر خیلو کې یو ځای تن حمدالله په هدفي برید کې وژل شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کابل هوایي ډګر توغول شوي توغندي د امریکا د هوایي دفاعي نظام په داسې حال کې تباه کړي چې امریکایي ځواکونه د سخت دریځو لخوا د ګواښونو باوجود له افغانستان نه د ستنېدو بهیر په چټکۍ سره د پوره کولو په حال کې دي. د اګست 10 د راکټي بریدونو له وجې په سمدستي توګه د ځاني زیانونو راپورونه نشته. دا بریدونه یو ورځ مخکې له هغې شوي چې اګست 10 د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو وروستۍ نېټه ټاکل شوې. تر دا مهال نه ده معلومه چې په کابل هوایي ډګر دا توغندي چا ویشتي وو.
اوردون کو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې تاسو کول شي پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري زه هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو ل استودیو څخه تر نغواړو د خپل